په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې نور بس د شکست سکوت پروګرام پکې خپریږي. لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه هم خپروو. نن پنجشنبه ده، د وري حمل 14 اپریل څلورمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پاکستان کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د تېرې شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مسؤولانه ګامونه پورته کړي. دغه سازمان نن په ویلامیه کې د پیښو د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش په پاکستان کې په یو وسلول برید کې ټپي شوی. نوموړی د نامنومو وسلولو په برید کې په سر او پښه ټپي شوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت د هغو سیاسي ګوندونو ته چې فعالیت په افغانستان کې مانع اعلان سوی خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه سویو ګوندونو له ادراسه دي د مسایلو په اړه له دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وسی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلیه وزارت لخوا مانع اعلان سوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم په عدلیه وزارت کې مدغم سوی او د دې وزارت له تشکیلات څخه ایستل سوی دی. په لامه کې دغه راز ویل سوی چې د اجتماعي ټولنو فعالیت چې په تیره اداره کې هم فعال وو، هم ځنډول سوی او یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی سي چې د اصولو په چوکاټ کې او د عدلیه وزارت څخه د رسمي جواز په لرلو سره فعالیت وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد وایي چې په افغانستان کې نجونې له وخت مخکې او جبري ودونو او هم د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هغې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په نیویارک کې د ماشومانو او د وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړې چې افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د استخباراتو د چارواکو د خواده پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامی نیول سوی. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې په امنیتي لحاظ د نوم نشول په شرط وویل چې نجیب الله جامی ته پرون ماپښین د طالبانو حکومت د استخباراتو ټلیفون کړی وو او وربللی دی. سرچینه زیاتوي چې ښاغلی جامی د طالبانو د حکومت د استخباراتو له ورتګ وروسته د هغوی د خوا نیول سوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2023 کال کې په ایران کې اعدامونه په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلي. د سازمان په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه یې خپور کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه سوي چې لږ تر لږه 401 اتیا یې د مخدره موادو په تړاو محکوم سو باندې تطبیق سوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییزې مرستیالې دیانا التهاوي ویلي چې د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده. خپلو هیوادونو ته د هغو شپږو بهرنیو مرستندویو کارکوونکو د مړو لیږول پایله سول چې په دې ورستوي کې په غزه کې د اسرایل په هوایي بریدونو کې وژل سوي. په غلطه د دغو کارکوونکو د کاروان په نشه کولو په اړه د اسرایل وضاحت ځینې راپورونه ځینې پوښتنې راپورته کړې دي. دغو خونړیو بریدونو همدارنګه له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په غزه کې په نږدې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د اسرایل د چلند په اړه انتقادونه زیات کړي. درې بریتانویان، یو پولنډی او یو استرالیایی، دغه راز یو د امریکا او کاناډا دوه ګونی تابعیت لرونکی چې د نړیوال مرکزي پخلنځي په نوم مرستندوی ټولنې سره کار کوه، په دغو بریدونو کې وژل سوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 سوې. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان باید له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په دې ورستوي کې پاکستان هلته پر میشتو افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. دا هم راپور
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستانی چارواکو بې غوري، د زورونې، د بشري حقونو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي، ظلماتونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ACC یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بیا اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلی چې د پاکستان دغه پریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې له میاشتې وروسته د ځورونې او توقیف یوه بله څپه راپورته کړي. امنیسټي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو له اړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار له مخه له سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوس یې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا به بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان به بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. یو بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي دوی اکثریت کیسونه لري ده او دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، خو متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره د دوی کیسونه هم پروسس شوی نه دي، نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغانه کډواله مریم وای
حال هم با مجرین مردم با مجرین
خصوصا افغان کډوالو ته ویزه نه ورکوي، که ورکوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نشي اخیستلی. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې له دې هېواده د وتلو ګواښ رامنځته شوی نو ګڼ افغان کډوال له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارن او خیلی پریشان هستن.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هېواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ور لمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي. په دې کې افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
facebook.com/azadiradio
د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر یې تر ډېره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه استفاده ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیر اتو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 353 اعدامونه ترسره شوي چې لږ تر لږه 401 اتیا د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره د مخدره موادو پر ضد چارواکو د وژونکو پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بې وزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغیزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیال دیانا التهاوی وویل د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده، خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزا وي چې د محکمو بهیر تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړې سره مرسته کړې او هغه همدارنګه دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوڅانو مظلومه ټولنه له زیات تبعیض سره مخ شي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو، مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د بشري حقونو دا ډله پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي ترڅو هغه دې ته اړ کړي چې د اعدام سزا وځنډوي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2021 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه او غلام حسین اجي د قضایه قوې مشر شو، د 2015 کال پر تله د اعدامونو شمیر 102% لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیرې نه خبروي او امنیسټي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقونو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقونو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقونو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 20 پورې د لږ تر لږه 95 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې ښایي په دې هېواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیات وي.
نور بس دی، شکست سکوت.